سلور پجیش به احمد شبریم دازدی را دو دادی سات پخ پروانه که ستاس و کربه تخنیکی چاری شفیقه یار مختوری شی چاری. ورانی په افغانستان کې د سولی د هڅو پاړه اوریدل شي چې داسې ویل کیږي چې طالبان شایي اوربند غاړه کیشته، خو کابل وایي په کور دننه د سولی پاړه اجماع کمزوري ده چې د پیاوړي کېدو هڅې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې اسمت ساروان خبرونه اوروي.
افغان چارواکی وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قمندانان وژل شوي. د قزاقستان د هوایي شرکت یوه الوتکه لویدلې او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخې لړزولې چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د جدش پژمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل څلوېشتمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوې چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1985 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وباشاو پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یوه وینا کې چې د مسکو او تاشکند له راډیوګانو خپره شوه وویل چې ګوند دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیون افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په نتیجه کې ووژل شول. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تجاوز په تورې 13 تنه نیولي دي. د بادغیس امنیت آمر شیر آقا علي کوزي نن آزادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو د رئیس په ګډون د پیښې ځای ته لاړل او 13 تنه یې ونیول.
په تعداد 18 نفر او طالب العلمای که مونږ درس میخوندم
دی وی موږ د نجلۍ د کورنۍ د ادعا پر اساس 13 تنه طالبان چې هملته درس وایي ونیول او امنیه قمندانۍ ته مو راوستل. ویل کیږي دا پیښه پرون د بادغیس مرکز قلعه ناو په امام عاصم مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویندوی او غړي شکر الله مشکور هم پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیښې په وړاندې له سستۍ کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا آزادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې کړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړ او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او میراج الدین یاد کړل چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیانو چې خپلوان یې د دغه هیواد د عقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د خپلو عزیزانو د څلوېښتمې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکي په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د څلوېښتمې مراسم ول مزل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کرج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قرباني پکې خاورو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کېدای شي د پاموړ زیانې پیش کړی وي. او په قزاقستان کې د بیک ایر هوایی شرکت یو الوتکه ل 15 ویس پرله یو 15 تنو عملی سره ل الوتنې ورسته د الماتی هوایی ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوایی چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه شولې وو. چارواکي همداراز وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې ورسته روغتون ته رسول شوي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه که د سپرو کسانو لست هم خپور کړی دی. د هوایی چلن اداروی د الوتکې د پورته کېدو په محل ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګیږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ یا ژوبل شوي او که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت له طالبانو سره پر اوربند ټینګار وکړ. دا سویل کیږي چې شای طالبان اوربند ته غاړه کیشتي. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې خوشحال خلیل څخه پوښتلې.
زی مشران سیاسي مشران تر خوشحال دي خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات دي ممکن د دوی په داخل کې توفوکو کې درز وخت شي.
نن د جدي شپږمه ده. څلوېشت کاله مخکې په دې ورځ شوروي ځواکونو د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه. د همدې ورځې په اړه به په تفصیل واورئ.
د جدي شپږمه د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد چې له سرو لښکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي دا افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه.
په جګړه ځپلې هلمند کې کتابونه ټولېږي.
تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو او اممهاله اوربند ټینګار وکړ. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې وویل د سولې په اړه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریس موجود نه دی. لدی سره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د سولې خبرې باید د افغان دولت په مالکیت وشي. نور حال له کابله فیروزه عزیزی درکوي.
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دمه نیول شوې، افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم چې اولا باید مذاکرات سول
موږ د افغانستان د حکومت له لوري ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په محوریت مذاکرات پیل شي. دویم دا چې هممهاله د اوربند هم وشي، خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي.
خغلی دانش وایی لا هم ډاډه نه دی چې د ترهګرۍ ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي که نه. نوموړی ټینګار کوي چې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته اوس سولې ته زمینه برابر شوې او دوی ترې هرکلی کوي. له دې سره په دې ناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسي.
اگر فرصت دې دې راستا پیش بیایه باید از اون فرصت استفاده شوه.
که د سولې په برخه کې کوم فرصت رامنځته کیږي باید ترې ګټه واخیستل شي. د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو. طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای. که کومه خبره یا نظر او یا هم له افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري، لارې د خلکو له استازو سره خبرې دي. خو که چیرې دا نافکیږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازی نه وي او له حکومت سره خبرې نه کیږي، دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسي.
اروپایی بخش صحبت نمی کنیم او کار به جای نمی رسانه.
په دې وروستیو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوربان په اړه ځینو رسنیو د سرچینو له قوله راپورونه خبر کړي چې د طالبانو د شورا زیات سلنه غړو له امریکا سره اوربان منلی. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر لسم پړاو خبرو اترو د منیول شوي او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوو لورو ترمنځ د اوربان په تړاو د سلام مشورو لپاره تللی. له دې سره افغان پوځي کارپو عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د هوکړې له مخې اوربند وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند وکړي.
طبیعي خبر دی چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربند به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکرات یا خبرو دپاره هم که اوربند وي یوه نیکه فضا به رامنځته کړي.
هڅه مو کړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغه جلې دواړو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شو یو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیکل شوې پلاوی رسنیدو وروسته به معلومات شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سره پورن خبر شوې دي چې شای طالبان اوربند وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر استاذ یو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی لخپل مشانو سره د کتلو لپاره تللی دی چې کله راوګرځي د سولې د خبرو په ارتباط به خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکي خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د ده نظر می اخیسته چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته.
دا خبرې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې دي چې طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربند ته هم اړه کیږي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د دوی هیئت پاکستان کې یا حد اقل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ده ورکړی، ځکه اوربند سره د طالبانو چمتو ده، ځکه دلته ځینو نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کېږي چې مثلا د خشونت کموالی یا دي د خشونت کموالی باید آیا اوربند به دوامداره پاتې کېږي نه پاتې کېږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه یاد شده چې د طالبانو تېره تجربو ته پام دوی فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربند ته غاړه کېنږدي، او که اوربند ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته پورته او ښه زیره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام ته بهانه نه لري، نو له دغې ویرې نه به سخت دی چې خپلو پښو ته قناعت ورکړی شي.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شای اوربند غاړه کې نشدي، بل لورته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربند وشي، که په کلیو باندې کې دي که په شهرونو کې دي، نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي؟ بل لورته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربند وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت چې او یو ډله بله ډله دې شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وډله چې هغه ډېر سخت دریځه ډله ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره به دوی چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده؟ نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر دی چې شاید دا هم دوام ونه کړي، دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل لورته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریز یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅې وکړي چې دا دریز سره نږدې کړي او سره یو کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریز په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه دریځ سره اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی هم ده. مطلب دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګي ده، هغه ځای ځای کې د حکومت. نو په دغه باندې حکومت څومره کولای شي چې زیات نه زیات کشر او د خپل نمایندګي کولای شي، او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمایندګي دلته کېږي په دې مذاکراتو کې، د مېز یو څنګ ته د افغانستان حکومت ناست وي، بلې غاړه ته به طالبان. نو چې لوري معلوم شي سره، نو که دا معلوم نه وي مشخص دو طرف نه وي نو سوله نشي راتلی.
خلیل سبکور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی کې ورسره 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. زموږ خبريال الیاس دای کجکی ته تللی راپور راکوي.
دا ورسته کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالي چک چکی دی. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د ولوی پل کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګون کلون راځي د کجکی په تنګي کې د ولوی پل د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګوی یو پل چې 50 کال وړاندې واز د تورز د پاره جوړ شوی وو تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پل پر سر د پټي د پریکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 50 کال د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمنګ د ولسونو او زمنګ د خلکو پیشنهاد دا چې یو پل د مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږه دولتي له طریقه غوښتم چې جوړ کو، خو بیا دوی یو وعده را سره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کو. چې عملا تاسو دا پل ګوري یو سلو شل متره طولی دی او خه پاخه اساسی جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلینه چې د 500 کالو شاوخوا ګارانټی لري.
د کجکی تنګی چې د برښنا د تولید یو لوی فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده د کلون رئیس د طالبان له خوا ماسره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کیږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او د غرز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند لارې د جنوبي او مرکزی افغانستان سره نښلوي ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي و چې د کجکی د برښنا درغولو قرار د دې کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک رسوالی د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې درغولو کارونو پکې روان دي انتقالې شي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشاله دي. قومي مشر حاجی سالم محمد راتول د دې پل تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمه ته انتقال کړي.
هغه پل خو ډیر خراب شوی دی. دا موټران هم نشي باندې کېری دلای، درون موټر خو بیخی نشلای، دا لنجر او دا سپک موټران باندې کېری هغه هم خالی د بار بنې وسره. نو دا پل موږ ډیر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره لدی چې په کجکی کې د برښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نورګل ولسوالی کې نوی پل ړنګ شو، خو خلکو خپل ستونزه موقتی حل کړې ده. روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالی اړوند زیړی بابا د وران شوی پل د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو आवाज ده. دغه پل د پیرټی یا ولایتي بیرغونی ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیون امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوخو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومتونه کړ او په بو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالی اوسیدونکو وی ل کوم ورځ چې پل ویجاړ شوه له هغه ورسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړی. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګری شي دا زنګو یا نه پانتون تم دې نا وخت دي او د دشپې مرستې شي به د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوډي سوچ کوي چې زبر رقم اوس دین اولیګ ما کو اوړم. ما
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتک کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سین موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 1500 افغانۍ نه یو نفر چمدسي وي په لس افغانۍ ته نه اخیستل کیږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات دوه منټه وخت اخیستلو. اوس چې په همدې باندې راپور وځو خامخا په دې باندې لس پنځلس منټه وخت اخیستل کیږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کی په دې باندې خو چې دی مونږ نوي پیسه به هېره ده، ځکه چې دغه کیبل دی، دغه پړی دی، دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتی. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال آزادی راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرګان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی چې دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږي، دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرګان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې وي چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونه وړ ده چې د ولایتي بیرغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوز په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې چاره بشپړ شوې، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوې سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
ستاسو له پیغامونو
نومې خانم شکریا،
مونږ د شورویانو وخت کې زخمی شو، د شورویانو د لاسه دلته راغلی سو، زه خپله پرچه مې خوړلی ده، زه خپله اوس اعصاب مې خراب ده، دا لاس کې مې تر اوسه پرچه بند ده، همدا د شورویانو د لاسه، همدا د شورویانو د لاسه خو منل ته ورکه سو، دا خیمو کې دا ترپا لاندې مونږ اوسېدو، نو بچی وو که نو شورویان بیا راځي. ما خپله لیور خسر مې شهید شو په لخمان کې، په جامو قلعه کې، او لیور مې غریبه اوس، یو لیور مې معیب ده،
یو
د شوروي په جنگ کې.
د ما نوم ده نسرین ګل. د منګه خو چې انقلاب او شوریان راغلي وو، انقلاب او شهیدان هم له لاسه ورکړل، بمبارونه په منګه باندې اوسل، تیارو بمبارو کو، ټانګونه راغلل، کورونه د منګه وران کړل، منګه بیجې کړلو، در په در اصل په پاکستان منډې وهلې، بیرته راغلو چې کوم وخت کې پاچاهي په قرار اصل منګ ولې چې زمونږ بلار خپل وطن ته، چې خپل وطن ته لاړ شو دلته د موږ زندگی معلوم منده، دلته سو کرته په دې کېم کې جنگونه وسول، خلک مسول پکې، خل شهیدان سول پکې، او د منګه پښتنه چا مونږه کوله نو تو درګوس پراته سو په دې کېم کې، په دې خیمو کې چې د منګه پښتنه سو کې، د منګه که سو غوري کني اوري
نوري.
دا سجره ډوډۍ او شمیر اوریدونکو څرګندونی مو د جدید شپژمې په ارتباط اوریدي. څلوېښت کاله مخکې لننه شوروي ځواکونو په افغانستان کې د حفیظ الله امین حکومت ړنګ کړ. وړاندې په خبرونه کې د همدې ورځې په ارتباط یو تفصیلي راپور هم لرو. خوست په هلمند ته مخه کړو. په هلمند کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې چې اکثره په جګړو او نشه یي موادو مشهور دی، د حکومت پاسو د کتاب د راټولولو کمپاین ته ګڼو ادارو ټټر وهلی دی. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د کتاب راټولولو سرتاسري کمپاین پیل شي. د هلمند د پوهنې ریاست هم غواړي په دې کمپاین کې مرسته وکړي. الیاس ته له هلمنده راپور لري.
پټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیروسوم. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر یې د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده، خو دا شیبه یې مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر، خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمیر ځوانانو پر رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والی د اړیکو او معلوماتو مسؤل زاهد اتل وای د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې لپاره د با کیفیت او پرمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والی صاحب مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والی صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پنتونو استادانو او هم د خصوصي پنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړي دي او یو کمیټه ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. کته هم د کتاب د پاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم. خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول سوی کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والی صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي د کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره پیاټي مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي. نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو نه دي جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي. خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي رادیو ټول کدا هڅه بریالی سو معارف هم د خپل شونځوی لپاره د یوې کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا ستد چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي. یادوي موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی اقتصادي ستونزې ستې یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی. نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي خپله دا د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټولو لپاره ګټورې موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپلو کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانین دي معلومات دي کتابونه دي غوړ د غوم رسو سره تر څو د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
که د یوې خوا په ښار کې د یو غني او با کیفیته کتابتون شتون مهم دی له بلې خوا په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکي او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د عامه کتابتون لپاره کتابونه راټول شي. د جرمنی ژبې یو متل دی وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نه مري او دا مشهوره مقوله ده چې کتاب موږ ته ډیر څه راکوي خو له موږ څه نه اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالي څخه پر استول اس ام اس کې لیکي چې د خوشی ځای دی چې د پاکستانی روپی یا کلداري د چلند پر ضد په مرکز محترلام کې هم کمپاین پیل شوی دی. تازه خان سمسور له ګاونډي ننګرهار بیا لیکي میده افغانۍ کمی شوې دي مرکزي حکومت دا ستونزه ژر تر ژر حل کړي. عبدالرحمن لیکلي دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلدارو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالی د هلمند لیکي کې افغانستان په مثبت لوري روان شوی دی. جعفری لیکي د اوربند اوازرې خدای پاک رښتیا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې افغان حکومت امریکایان او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته سره کښې نني ګرانه ده چې افغانستان ته سوله راشي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د شکایتونو په پایلو بدلې شوې دي. او یو بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د جګړې لوی علت د شوروي اتحاد یرغل دی چې 40 کاله مخته پر افغانستان وکړ او د وخت ولسمشر حفیظ الله امینی وواژه. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان څخه اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنې بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلې دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووزي. سیمهیز چارواکی وایي دوه پخوانی جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي رادیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11 نیمې بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده. د پکتیکا امنی قماندان نثار احمد عبدالرحیم زی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلی کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه پښ پکړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتې هوایي ډګر ته نږدې لیدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلند کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر وتنه شوډلې وو. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15 درجې وو د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړڅولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل 40م کال دی. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو پوځیانو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حافظ الله امینی وواژه او افغان خاورې اشغال کړه. دا چې د 40 کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان د دغه یرغل تاثیرات شته، په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن 40 کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا لاري پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شو. د همدی ورځی پښپد کابل په تاجبیک مانای کې د وخت ولسمشر حافظ الامین وو وجل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاتونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیګندګنی وای چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدي شپږمه د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سره لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړ. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتګ په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې هماغه ورځ چې تر اوس پر همدغه حالات او دغه دوام لري.
دی وای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای کې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا من لري چې دغه ډله د جدي لشپګم نه د راپیل شوي بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوز چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1918 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هیواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلویښتو کلونو په تیریدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لاره هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومې کرغیړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځ ونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکټ ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوبره سلوسه کده لا غیدل ته پرې کودل او دوی ابرومند ولیکل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته ویل
چې بیگم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی دا چې ترنن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
بیگم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ وا او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هغه سوې له چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیر او ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ساسې د خوشی په هله د دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور ورسیږي. بیا په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونی کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو کې پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زئی. حکومت په خاص حکومت منګرار حکومت ټول سرخدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا څنګه یی چې دکانداران یا د اټیو والا توتوي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې د ترانسپورت ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده. ترانسپورتي کار منظم نشي او کلدارې کرایه بند نشي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. له هرې خوا نه کرایه کلداره ده، نشي ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د سعودي نغا خان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم د قامت دی عبد الله عزیز له کول کې د څو له سلامونه وروه د راځي د کوم د سلامونه وروه د لګان نه ولاړ د جواب دی سوالي ما دا نه د خپل فار دا د جواب خبر سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تو په حال کې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر جواب نه څه وکول نه سلام خاطر جواب کول نه چې د دې جواب کول نه چې په پای کې وکول نه دغه مرسته باندې دغه نه زموږ مسافر نه په دنیا کې زموږ مسافر نه دي نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه دغه نه سره څه ده لا دې څه خبر دې خراب دي مزه دې نه سره خالي دې په ټلیفون باندې موږ دې موږ باندې څه نه کول دا په دا سره ته موږ دې
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکاران سره سلامونه وایم د صفات الله د ایلمن خبرې کوم زموږ دغه د کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دی دا دا جان جان شری ول نن در کو سبا د کو پات دي دا نه پیغام نه کړه نه شنه کی صفات الله ما د علم نه ویل د خدای په امان سلامونه وای
دی دی ټول یو د کو او کار کوم کو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم پس سلام اخ محمد اکرم يم د بودو د باند سره یعنی د شاولی کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتی کو شانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو صدا خایشت چې د دموخ پیغام پورو چرواک ته ورسی یو مکتب راته جوړ کی یو کلینیک راته جوړ کی شنانو خزي او ماشمان چې وادغه ته بیا یو یاد شسته پاولو سوالی ته د شاولی کوټ د مشکل د ګیر مزاحمت طالبانو لاري بندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک چې د خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کی د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کی دا د هغه یو سم دا خایشت چې ما پیغام د خمخانه شي
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبر کوم احمد اسماعیل ور زما لونه یم ته شیطان محمودین خو سی چې دا بندې چې زدا غواړم چې داخله شي پرونو د شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو ځای شي او دا دغه وځي نو موږ به وروره ته وکړو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نه ترایه په کورو کې راځي یو سلام پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو ډیر برجره وڅېد موږ ماش د راتراکو وڅې
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت تفاری صفا او سوالی ته خبر کوم نن یو شنبه زابلین د شای صفا او سوالی ولس راپور د سعودي حکومت ورزګ لارین وکي چې دا چې اتی ګزمور پرزد موږ په موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ څنګهان وژنو څنګهان راوژني او موږ دی او موږ وژني نو دا دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي راځي خمنونه کوم باید دغه راغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دایته د ریپورت او پیز زغشته به زابل څخه خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
بارے السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبین د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو لاره چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زید الله لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دې ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه وو بوجي په من باندې راځي دوی شپګنی من کې راځي بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو وو یې ستلې بس ورور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه په تجارت ولا دې بس ورور په تجارانو وګرځي یا بس ورور ټول د جرمیا کې
بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړه راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کام وي دغه دې ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند په ولایت کې د څو اونیو راهیسې چې رکېدېدل ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز د شریګار لومړي امنیتي حوزې کې د چې رکېدېدو له امله دوه کسه نور هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي